همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازجر ورو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. په افغانستان کې د شړو پاړه د وی نظر پښتنې موندنې در سره شریکه وو. په دې اړه د اروپایي نظر هم تر خبرونو وروسته په یو راپور کې اوریدلی شي. د کابل پر ښار توغندي لګېدلې. داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي دي چې د افغان سولې خبرې نږدې درې اونۍ ځنډېدلې او د متحد ایالتونو سترې محکمې د دغه هیواد د څلورو ایالتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو برید شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وی څو توغندي د لبجر له سیمې ویشتل شوي دي چې یو تن یې وژلی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي ویشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې ووژل او پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د شل ورځنۍ دمې راتلو مسأله هم د افغان دولت د مرکزي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې دالي شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړې ده. دغه دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسمن د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له پایله نن پوره درې میاشتې ووتلې. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې له ډېر تاویل ماویل وروسته ایله د خبرو په اجنډا سلا وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژیړی ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرچو برید رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې ده. ډګروال سونی لګت جمعه ماښام په خپل ټویټر لیکلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریدونو هر ډول ځواب د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی. له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په ژیړی ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړی. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوه دا مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي. د ناټو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي چې د درد ضد درمل، ویټامینونو، انټیبیوټیکو، پولیو واکسین، عفونیا ضد مایع او لومړنیو مرستو محمولې په څو ځانګړیو الوتکو کې افغانستان ته رسېدلي او مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د ډسمبر په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی وو. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه شوې ده. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیې سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوستو په باب د ایران اعتراض ور اورولی دی. اردوغان پنجشنبې آذربایجان ته په سفر کې د آراس سیند په اړه یو شیر ووایه. په دې شیر کې د آذربایجان یوه سیمه یاده شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیې او ایران ترمنځ ویشل شوې وه. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د اناډولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي چې ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې له خپلو رسمي شبکو یې خپور کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړو یادې شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ستر محکمې هغه قضایي داوه چې د ټکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې داوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. ستر محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې ټکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکانسن مخکې له ستر محکمې غوښتي وو چې دا قضیه رد کړي. د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم له ستر محکمې ورته غوښتنه کړې وه. د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغې د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د حزب الله ډلې دا غړی 6 اګست د پخواني صدراعظم رفیق حریری د وژنې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شو. د حزب الله ډلې دریو نورو غړیو د پرونۍ محکمې پر مهال برات ترلاسه کړ. د لبنان پخواني صدراعظم رفیق حریری د 2005 کال د فبروري په 14 په بیروت ښار کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. او سجی راډو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
تړې مې طالبانو وژلې دي. دا درې څلور کاله کېږي زه فکر کوم
زما ورونه چې دي برې رانی ورونه په دا وحشي تاسو
د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغان سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره جګړې زیات شوې. وړاندې به په خپرونه کې د اروپایي ټولنې د استازي نظر هم درسره شریک کړو. په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند ورور وایي چې نیول شویو قاتلانو ته باید سزا ورکړل شي.
زه د ملالې کورنۍ وم خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
د خرونو د نړیوال ورځ په پلمه مو د افغانستان د دیشتمنې لښتمنې خبرو
تلا ورسنه قیمتي مخکې د غری سنسمن زارو لکه تال مرمر کومه په مختلف برخې کې د افغانستان څور د ولایتونو کې مختلف او ظرفیتونه باندې موجود
د ګوړیا چارټر فری پروګرام هم لرو. افغانان په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپیل راهیسي په لوړه کچه د تاوتریخوالي له ډېرېدو شکایت لري. دا د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یوې نظر پوښتنې مهمه موندنه یاده شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي دا نظر پوښتنه ښیي چې د جګړو او تاوتریخوالي په اوج کې خلک طالبانو ته په کومه سترګه ګوري. صفي الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
خلق د رواني وځي په اړه چې لیوي خوا د سولې خبري رواني دي او لبلې خوا خنړی جګړه اوج ته رسیدلې څوایي. دا د هغو پښتنو غوړچاند دی چې د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په ورسته نظر پښتنه کې مطرح شوی. په دې سروې کې لټول افغانستان څخه باندې 8000 خلکو برخه اخیستي او د هغو کسانو فیصدي په کې 2% زیاته شوی چې د سولې له خبرو ناهیلي دي او وایي د بین الافغاني خبرو په پیل سره جګړه لا توده شوی. د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ شریک بنسټګر او اجرایی رئیس عنایت نجفی زاده جمعه په کابل کې د نظر پوښتنې د موندنو د شریکولو په مهال وویل
دویمه پوښتنه دا وه چې آیا فکر کوئ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پیل راهیسې تاوتریخوالی کم سوی دی؟ د ګډونوالو قاطی اکثریت چې 84% دی ویلي چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی، 14% ویلي تر یو حده او 0% ویلي تاوتریخوالی کم سوی.
اروپایي ټولنه چې دا نظر پوښتنې تمویل کړې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښنه ښیي او وایي خلک له جګړو ستړي دي او اوربند غواړي. د دې ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په کابل کې د نظر پوښتنې د خبرېدو غونډې ته په خبرو کې وویل
دا نظر پوښتنه په ټول هیواد کې نه یوازې د کمیت بلکې د کیفیت له مخې هم له طالبانو د خلکو د درک ډېر ښه څرګندونه کوي. په تیره بیا اوس چې تاوتریخوالی ورسره ډېر زیات شوی وحشت په لوړه کچه دوام لري.
افغان دولت او طالبانو د سپتمبر په 12مه پوره درې میاشتې مخکې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړې له تودېدو او د مرګ ژوبلې له بېسارې زیاتېدو شکایت لري. د هلمند په مرکز او شاوخوا سیمو پراخ بریدونه، د کندهار په میوند او څو نورو سیمو کې درنه جګړه، د اروزګان د څو سیمو سقوط او روانې جګړې، او په کندوز او بدخشان کې بریدونه د تیرو دریو میاشتو د لویو جګړو څو مهمې بېلګې دي. د اروزګان د جګړو دوه زیانمنو شویو جان محمد او شکری ازادي راډیو ته وویل.
زما ورونه چې دي برې رانی ورونه په دغه وخت شي تاسو یو دنه بلس په جنګو کې شي یو نه طالبانو د کور وېستي دا غي تی مانی نه پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړی لري په جره
نه مې شکرې ده د ګرمه سره مجره سوي مې سړی مې طالبانو مجرې د درې سلور ته لکه چې زه فکر کوم نن ویان ته ولاړې مله مې دغه ژوند د مې گزاره نه په خپل ځای باندې لرم نه چاره ته ویلې چې چې شخرې یا د مسیا د خاصې د بلې خاص
په دې سربېره په پوځي مرکزونو باندې موټر بم بریدونه او په خارونو کې د چسپکی ماينونو لعمل د خلکو هدفي وژني هغه څه دي چې د افغانستان اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د تاوتریخوالي د لوري کچې ته پکتو د جګړې او سولې د انستیتوت په نظر پوښتنه کې له شاملو کسانو څخه څه باندې 15% له دولت غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. د موندنو له اورېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د افغان مرکزي ټیم یو غړي سید سعادت منصور نادری وویل اوربند لومړیتوب ګرځولای.
څه باندې 15% ګډونوالو له افغان مرکزي پلاوي غوښتي چې اوربند د یو اساسي لومړیتوب په توګه د خبرو اترو په اجنډا کې شامل کړي. خوشبختانه دا موضوع د یو اصلي بحث په توګه د افغانستان د مرکزي ټیم لخوا د خبرو لپاره د وړاندې شوي موضوعګانو په سر کې ځای لري.
نادری ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالي دوام به د سولې پروسه زیانمنه او د خلکو باور به لا پسې کم کړي. وسلوالو طالبانو د دې نظر پوښتنې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. دې ډلې له دې مخکې د جګړې د تودېدو ملامتي په افغان ځواکونو وراړولې او هم یې امریکا او نور بهرنیان تورن کړي چې له دوی سره په خپلو ژمنو نه درېږي. هغه تورونه چې افغان او بهرنیو چارواکو رد کړي دي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د نظر پښتنې له مخې افغانان د افغان سولې د خبرو له پیل وروسته د جګړو له زیاتېدو شکایت لري. د جګړې یو نوی خبر د روزګان ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دهراوت ولسوالي بازار ته دننه شوي او جګړه روانه ده. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الاشرفت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیزو چارواکو تایید کړه چې دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ بازار ته یو ځل بیا وسلوال طالبان داخل شوي دي. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دهراوت ولسوالۍ د بازار څنډو او د غراز په یو شمیر سیمو کې بازار ته داخل شوي، خو وایي ټولې دولتي ودانۍ او د بازار زیات شمیر سیمې د افغان سرتیرو سره دي. نوموړي وایي هلته د جګړې پر مهال دوه د ملي اردو سرتیري او درې ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
نو د بازار تر څنډو رسیدل د بازار تر څنډو نه دا معنی چې اوس بازار تر داخل شوی دی، خو دولتي ودانۍ ترې نیولې.
سایل د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وښتي، د خوایدې په اړه کره معلومات نه لري. خو بل خوا بیا یوه سرچینه وایي چې د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي. د پوځ په لیکو کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادې جګړې پر مهال 15 افغان کمانډو سرتیري هم وژلي او څلور تنه نور ټپیان کړي دي. خو د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو کمانډان کبیر خان ازادي راډیو ویل چې د غلطه پر امنیتي پوسټو باندې وسلوالو طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې سخت ډلې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو څه باندې دوه میاشتې راهیسې سخته جګړه روانه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند کورنۍ د نیول شویو عاملینو علني محاکمه غواړي. د ملالی میوند رور وای د د خور قاتلینو ته په سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د دوی خور لاس ته نه ورشي، خو په علني مجازاتو سره به یې د رسنیو کورنۍ ډاډمنه او وژونکو ته به یې د عبرت سبب شي. ملاله میوند د پنجشنبې په سهار شاوخوا اووه بجې کله چې له کوره دفتر ته په لاره وه، د موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په جلال آباد کې د ډزو پر مهال ووژل شوه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو پارک هم په نوم ونوماوه. سهار ګلای میرزا له جلال آباد راپور لري.
د ملالی میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملالی میوند رور حماد وایي که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو پالني ډول یې محاکمه ځکه غواړي چې څوک خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالی کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالی کورنۍ وم، خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالی میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوی پارک د نومولو په مراسمو کې وکړي. په دغه مراسمو کې د ملالی میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملالی میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یاد د خلکو په زړونو کې تلپاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کوو، د په خاطر چې نوم یې تل یاد وسي. دغه ځای موږ په بل خصوص ما خپل په شخصي امکاناتو برابر کړی.
نوراجان بهیر چې د خواخوږۍ او غمرازۍ لپاره له خوست ننګرهار ولایت ته راغلی و او په دې مراسمو کې ګډون کړی و، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملالی میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وشل شوې ده.
ملاله د ټول وطن رښتینی ملاله وه، هغه یوه پتمنه پیغله وه. هغې هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلومو خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملاله میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو له مخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې وه. ملاله میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
د قطر چاپ ګلف ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په سوله کې د دغه هیواد پر رول او په دې اړه د قطري چارواکو د څرګندونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې پر اساس د قطر دولت په دې ویاړي چې د منځګړتوب له لارې په ورور هیواد افغانستان کې له سولې سره مرسته کوي. د ګلف ټایمز له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امنیت، سولې او سوکالۍ د راوستلو لپاره د قطر هلې ځلې د دغه هیواد د شی بهرنۍ پالیسۍ ښکارندوی کوي. ورځپاڼې په ملګرو ملتو کې د قطر د دایمي استازي شیخه الیا احمد بن السانی څرګندونې راخیستې چې وایي د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه چې د قطر په کوربتوب وشوه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړه او قطر د کورونا وایرس له خبرېدو سره سره د منځګړتوب هڅو ته دوام ورکړ چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. بلومبرګ د خبرونې لیکلي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر صلاحیت لانجه د امریکا د دفاع د لوی بودیجې تصویب ځنډوي. د بلومبرګ پر اساس د جمهوري پال ګوند سناتور ران پال د هغې لایحې پر مسودې انتقاد کوي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ په واک کې خنډونه پېښوي. په مسوده کې چې لیز چینی او دیموکرات استازي جاسن کراو وړاندیز کړي راغلي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 2000 تر کمولو او بیا 4000 ته تر راوستلو وړاندې باید حکومت د ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو راپورونه او اجازه وړاندې کړي. خو سناتور پال د ملي دفاع د 3.5 میلیارد ډالري بودیجې په تصویب کې د زند مخالفت کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت پنټاګون ته امر وکړ چې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو ایستل چټک کړي او تر جنوري پورې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې غرني ځنګلونه پراخ شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د غرونو ونې وهل کیږي. پرون د غرونو نړیواله ورځ وه. افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې له دریو یوه برخه یې غرونو نیولې. دا غرونه کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي قانون شته چې ډېرې په غرونو کې دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پرابهیدونکو اوبو خړوبی شي. دا راپور د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې اسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسېده.
10 کاله قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډېرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه ماڼوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 4 بیلابیل قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې کار شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، سنتي منرالو لکه تالف، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی، خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډېر شمېر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانویر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارت سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او اروپا پر بندیزونو غبرګون شولې. اروپایي ټولنې د یونان او قبرس په اوبو کې د گاسو د زیرمو د موندلو په خاطر په ترکیه باندې د بندیزونو لګولو سره موافقه وکړه. صفی الله سنکزی راپور لري.
ترکیه لومړی د امریکا له بندیزونو سره مخ وه او اوس تازه اروپایي ټولنې هم بندیزونه پرې لګولي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان جمعه د دسمبر په 11مه په ترکیه باندې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو تر اعلان څو ساعته وروسته په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل هیڅ داسې مسله نشته چې په خبرو حل نشي. هغه ټینګار وکړ چې د بندیزونو لګول ټول اړخونه زیانمنوي.
مونږ له امریکا او اروپایي ټولنې سره ژور سیاسي او اقتصادي روابط لرو. هیڅوک کم لاس نشي نیولی او نه هم د له منځه تلو خطر منلی شي. هیڅ داسې مسله نشته چې د خبرو له لارې حل
نشي.
د جمعې پر ورځ اروپایي ټولنې په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو زیاتولو د شین څراغ وښود، ځکه دا هیواد د مدیترانې په اوبو کې چې یونان او قبرس یې خپلې بولي د ګازو د زیرمو لټون ته دوام ورکړی. تر اوسه پورې د بندیزونو څرنګوالی او بڼه نه ده اعلان شوې او ښایي وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یونان او قبرس له ترکیې سره ښې اړیکې نه لري. د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د جمعې ورځې له پریکړې هرکلی کړی او هغه یې د ترکیې پاروونکو اقدامونو ته یو ګډ ځواب بللی. له بلې خوا ترکیه له روسیې نه د دفاعي سیسټمونو د پیرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو له ګواښ سره هم مخ ده. انقرې تر اوسه د واشنګټن ګواښونو ته پام نه دی کړی او ویلي دي چې له روسیې د دفاعي سیسټم، الوتکو او درنو پوځي وسلو پیرلو ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ د اروپایي هیوادونو مشرانو وویل ترکیې د اروپایي ټولنې په وړاندې څو پاروونکي او یو اړخیز کارونه ترسره کړي دي. اروپایي مشرانو همداراز په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د خبرو د درېدو غوښتنه هم وکړه. د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل ته دنده ورکړل شوه څو له ترکیې سره د اروپایي هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو بشپړ راپور چمتو کړي. بوریل ته دا دنده هم سپارل شوې چې د بندیزونو د زیاتولو په شمول د راتلونکو ګامونو ټولې سپارښتنې په خپل راپور کې ځای کړي.
د دري ژبې پیژندل شوی لیکوال رهنور سریاب پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ولسمشر غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یو فرهنګي ضایع بللې. فیروزه عزیزی راپور لري.
رهنور سریاب د فارسي ادب یاد لیکوال و چې تر دوه زیات آثار یې خپر سوي. د لنډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینې په نوم یو رومان، یو بل داستاني اثر، د څېړنیزو مقالو دوه ټولګې او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لنډو کیسو یوه ټولګه له مشهورو آثارو څخه وه. د رهنور زریاب د لنډو کیسو مشهورې ټولګې د پیړیو لمنځغه، غرنۍ سړی، د لرې ښار دوستي، نقشونه او انګیرنې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنۍ ښودلې او هغه لویه فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللې دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو.
ښاغلی باوري وایي ګڼو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د راډیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د افغان فلم اختر مسخره فلمنامه هم لیکلې ده. هغه د اویم میل مریضې لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال سه او د طالبانو له سقوط وروسته بیرته کابل ته راستون سه او د ژوند تر پایه همدلته پاتې سه. افغان لیکوال سید علی موسوی وایي په اوسنی وخت کې استاد زریاب په هیواد کې یو غنیمت و.
در اصل حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبی
استاد زریاب له شکه پرته زموږ د دورې له ادبی او فرهنگی غنیمتونو څخه و. موږ په اوسنی وخت کې د هغه په شان فرهنگی غر نه درلود، که مو درلود هم له هیواد بهر و.
رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبی چارو ترڅنګ په وروستیو دوه لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. د سلونی د ټلویزیون مدیر لطف الله نجفی زاده وای رهنور زریاب له وینی ملسی زیات له دغه رسنۍ سره همکاري کوله.
تاثیرګذاری استاد در کار
رسانه‌ای.
استاد رهنورد زریاب حداقل د خپل عمر شل وروستي کلونو د افغانستان له آزادو رسنیو سره کار وکړ. د استاد د کار اغېز د رسنیزو چارو په برخه کې بې ساری دی. استاد نه یوازې د ژبې په برخه کې بلکې د مسلکي خبریالۍ اصولو په برخه کې نه یوازې له طلوع بلکې د افغانستان له زیاتو نور رسنیو سره کار کوي.
نه تنها بر طلوع بلکې بر اکثر رسنیو افغانستان بوده.
د پژواک خبری آژانس مسؤول دانش کړوخیل هم د رسنیو په برخه کې د استاد زریاب هڅې اغېزناکې بولي.
استاد وکولای شو چې زمونږ د دری ژبې لپاره په افغاني رسنیو کې ځینې هغه اصطلاحات او کلمات چې زمونږ د دری خوږه ژبه ورسره د کمک سره مخ وه، استاد هغه دا ککړه او ډیری رسنیو او ژورنالیستانو کله به چې د په دری ژبه کې د کلماتو د کمبود سره مخ کېدل نو استاد
رهنوار زریاب په 1993 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو د برید له امله یو تن وژل شوی. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي، خو رسمن دا خبر لا نه دی تایید شوی. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژیړې ولسوالۍ کې د طالبانو او بخشي په ژیړې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرژوبلې د رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. د لبنان په اړه د ملګرو ملتو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. او کابل تیره شپه د رسمي لوبو د یو لړ سیالیو کوربه و. لوبې د اس ال اف سي سازمان لخوا ترسره شوې چې پر افغان لوبغاړو سربیره شپه ایراني لوبغاړي هم اوربلل شوي و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د تخنیکی سنسول عمل مشونه کړای شوې چې ستاسو را رسیدلې اس ام اس نه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرامونه خبره کړو نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې یو شمېر د روغتیایي اسانتیاوو لنه موجودیت نه شکایت لري. په دغه ولایت کې تیره میاشت روغتیا پالانو د معاشونو له امله څو اونۍ کار بندیز کړی و چې دا ستونزه یې بیا حل شوه. روحالله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لوی خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی، بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ سانتیاوی نشته. د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلک وای په ولایت کې د واوري ورخت او یخنی پیل شوی او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوې ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زکام، سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي، خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته پاره لرګي پکاري دي، لرګي دي دغه مشکلات نه دا ورکړې او هغه تجهیزات یا هغه کمپل کوڅه دغه کې نشته، دوايان یې نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوی ده. لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینی ستونزه چې لا اوسم شته ده درمل دي، چې هغه به انشاء الله په یو اونۍ کې دننه د هغې خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان لمریز کال له پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له امله د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څه باندې 2 میاشتې کاري اعتصاب وکړ. د ډاکټرانو د معاشونو ستونزه تر یو حده حل شوې، خو د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام به سره واورو. په دې پروګرام کې د افغانانو د یو دود په اړه اوریدلی شي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه وږمه جبار خیل یم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغېزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی دمنګ خل خوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سي ادا قلت واده وکي او ټول مصارف خلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې ولس کسي زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختاول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې. اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم به مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختې پرې کالای او پرې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
مې مافل لرو دوه د مافل لري خرید لپاره راغلی اوس.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کاد لور واده مې ده.
اند ټول چې دلته ګورم د لاس نفره خزي چې دین جونې چې د ټول هم د کاد لور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی اوس خرید لپاره.
اول دم ډیر کسان راغلی دي د خرید ته، په دوه کس درې کسانه کې د خرید.
باز نو رسم راواز ده نو مونږ هم ټول یو ځای شلو راو خرید لپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخې درته اتمن کنه، نو مشکل و نه وي؟
نه نو مشکل و نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره د کاکا لور مې ده نو مونږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوه کې بهتر خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خو لاس کسې دي نو مونږ زه به هر چل کسه وزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د وادې معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدا رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي دیم خنه دی، کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولای شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال نفر اور سرازی بیا غوی ټل تلاش ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوی ته یو شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي یو شای ورته اخلي، هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سي، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پوکي خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قربانی لويږي.
سیدا جان دلنګار د لغمان نیمه او نیازه ما خریته سیزی اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع او خلبرته ماته موبایل او خلبرته ماته مثال صحت او خلا دا خه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خه کار نه ده.
نمه حنا دنګ راهر خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف وای تنه په دامت ور کول شي ولې چې اسراف کی ته واده خرید ته وای پاندازه لرشي ته.
اگران اوریدون کو دا چوالی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته یې ستاسې پام راړوم. ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور وادی یا د زوی وادی به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بې ځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوس و ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دې هستوي چې دغې خرید تزرخي کې او د سجمي ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
ښاغلی مومند، دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستلو لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتې د څو لحاظ نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیان اور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي، دې ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمی ډوډۍ خوري، ځکه دی سار وخت ځي، او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې په څنګ کې د ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رای دی چې خیری تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښۍ، یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي، یا تبسته یو سیټ کالي ورته اخلي، دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي، یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت نه راځه چې هر څونه ته وایي دیدي اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیربار هم جوړېږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته چې ګوري دوکان خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به خلاص، خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومند، دا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او وسیږي، ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، استرس لري، مثلا قرضدار نه شو، مثلا مصرف هم زیاتو نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسې ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي، او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعض اختلافات پیدا کېږي، بعض مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېر دي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه، مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دا چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لږ الی واخیستل شي، هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور ده هغه واخیستل شي. دوه نفره د دوه دوه څلور دغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشره ده، دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا سره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغهنه کفایت کوي. ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې، ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بونه تللی، داسې که یو کورنۍ دا پر مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه. دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمل کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لږم په څه پوهیږي نو هغو ته نه کار ښکاري. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چېرته یې درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ سم نه پوهېږې. وایي زه کرار کرار به یې زده کړي. اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شئ په څه سره غږېږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
خانو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي.
نو اوس خو نامې خدای ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک هم سول او نه هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټېږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نورې هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډېره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده. صاحب د ما هم همدا نظر دی، ډېره ګل خبره دې وکړه. ته څه وایې چې څه وکړو؟ صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب نه مو له تانه تجربه زیاته ده او نه هم علم، شکر چې ته مو دې سر سړی.
مننه رئیس صاحب اداري.
اداري رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم، چاپلوسی مې هم نه دسته.
رئیس ماګل ته څه چورت وایې؟
صاحب ام دې ته په چت کې مچې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چاغ څه وایې؟ لږ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده.
صاحب له غنم نه مې خدای ښه باډي لري، هغه خو صاحب تک تور دی او ته خو صاحب لکه دی شیدو غوندې تک سپینې.
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي، ډېره مننه.
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کړو څنګه به یي؟ ځکه هم به مو نوي فنډ ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو.
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي، یو بل لاره پیدا کړي.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډېر کړو.
بهرني دوناران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هېڅ دلچسپي نه ښیي. اوس نو یوه لاره پیدا کړي او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګل د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایه صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي.
ځئ نو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیس صاحب ډېر عمیق فکر وکړ او بیا مو بحث هم پې وکړ او یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته وی وایو.
وی وایې مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو، چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې نیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
هو صاحب ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه.
د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې لونه نه میاشتې تم لوړولی سو.
مخدره مواد په ضد د مبارزه میاشت.
بالکل هم داسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
والے
زکچے
والے ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډیریږي،
زکچے تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
والے څوک ورځپاڼې نلولي،
زکچے د ورځپاڼو خبرونه مخکې په ټلویزیون او رادیو ګانو کې اورېدلی وي.
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي،
زکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولی خلک له امنیت شکایت کوي،
زکه چې امنیت له بی امنیتۍ سره ګرځي.
ولی هلکان د نجونو پیښې کوي،
زکه چې هلکان هم له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، ورته ایښی تکتیکی په شاتګ، ورته ایښی تکتیکی په شاتګ. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالی ورسره، چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالی ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی په شاتګ یو چل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یوشی کڑی نوی دی تکتیکی پا شاتاک پا برکت برکت. وصلی هم پاتی ویتی، پوستی هم پاتی ویتی، دی تکتیکی پا شاتاک پا برکت برکت. دمات خنم دیدا دا تکتیکی پا شاتاک، دا تکتیکی پا شاتاک. دبنو لحاله ما خبرو
دا بیا چه وایه؟ خدای جورا ککه چه زل تا نخلاسیجم.
وی چه می ویلی دی؟ زن خود خورم او دا بیا وایه چه بیا چه وایه؟ خدایا اوز می لدیق کنه نور واخسته.
پلار دی خدای پا گور که، چه ما پا گور که وی شرام جوان می و خلای وقت چه تر آقه دی شا ورز می ندلی دلی
او کلی چه خپل آوری او دی بل ناوری. ما کلا در تا ویلی دی چه خدای دی پلار پا گور که، پلار می دی خدای پا نس نمروی چه پا تا شیشه که یه بند کرم.
اوز نو شوشو شیشه اوزوی ما تا کرده او دوائی چه تا ما تا کرده که خوشو نمی کانه دی سرگی خوبی لنجه ندی.
او ما تا شرنده ما کلا ویلی چه شیشه دی ما تا کرده.
چنگه میره دا تا دی پوسته که بیتره و باسم تاو دا چوسه و زندازی تر پرونه پا دیرانو گزه دی اوز بیاغ دی چه شد سوی ها.
وی د خدای نمی جار که کته خزا وای زبینه در باندې راوړم.
ما ته معلومه ده چې خبره دې مانی او پټ پټ شان در تاوړي کم بختي پرونه ما ته یو جیب ممیز راوړی و ما خو چا دې ته چې وازه تا تراوړي.
زه یې پیژنم چې پرشوت دي ساتي جیبونه تا تا خالی کوي او یو گژبه ی ما ته راستلی وی د دوه خزو خاوند خوانده غسی دوه مخې وی
سه سه لګنه لا نو خبره چې ما ته ممس او تا ته بادام راوړی ها زوان چې څنګه دې ټوله ورځ خونه شو دی دا خو بادام خوري خدای دې اوس یو ځل ژر دی راوړي چې د سر ورستانې په لاس ورنه کوم نه پرېږدم د بادام بچی
د بادام بچی نه دی د ممیزو سوداګر دی د ممیزو
نکریزې دې اجې ته واوړه چې لوی اخته سو لاسونه وپرېستل کې زه مې لاس نسره کوم
او خدای دې په مځکه نینې باسه زه څه وایم او د تا غوږونه څه اوري لیونۍ دې کړم لیونۍ
لړم به دې هغه پلار وي د لړم لوري
اخ اخ ودې سوم لیونۍ دې کړم لیونۍ
دا خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
مننه چې ازادي رادیو اوري